احمد شبریم د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. په کندز او تخار کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت دائمي روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتی ځنډ خبر ورکړ. د پنجشنبې په ورځ په کندز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلورو ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. ترکیه افغانستان ته د نږدې زر تنه بیړنیو بشري مرستو د لیږلو خبر ورکوي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې په دې مرستو بار اورګاډی چې دوه شپېته واګونونه لري پرون له انقرې څخه وخوځید او ټاکل شوې چې له 4200 کیلومتره واټن وروسته به افغانستان ته ورسیږي. د راپورونو له مخې د ترکیې په دې 940 تنه مرستو کې خواړه، جامې، د تودولو وسایل او روغتیایي اړتیاوې شامل دي. ترکی چارواکو ویلی چې د مرسته لاړو افغانانو سره د انقرې د بشري مرستو درېمه جوپه ده. د اوکراین دفاع وزارت د دې هېواد د پلازمېنې کیف د دفاع لپاره د زرګونو کسانو او درنو وسلو د چمتو کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې تېره شپه د کیف د شمال لویدیځ په ځینو برخو کې جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي چې روسي پوځ د یرغل پر مهال ملکي وګړي په نقشه کوي. مسکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا روسیه ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې هوستومل هوایي اډه نیولې، خو دا ادعا نه ده تایید شوې. روسیه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک د چمې پر وسیټو کړ چې پکې پر اوکراین د دغه هېواد برید غندل شوی. وارله مخداسي اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي ځکه چې روسیه د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. او اروپایي ټولنې پریکړه کړې چې په اروپا کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف شتمنۍ کنګل کړي. دا موافقه پر اوکراین د روسیې د یرغل په ځواب کې پرون د فبروري په 15مه د اروپایي ټولنې په فوق العاده سرمشیزه کې وشوه. یو شمېر نور روسي چارواکي هم د سفر د بندیزونو په ګډون د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل شوي دي. دا سجی رادیو سهارنی خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې سره صلیب له نړیوالو غوښتي چې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې وکړي. دا به هم واوري.
تقریبا زمونږ فابریکو یا څلوېښت سلنه تولید لاسه ورکړی، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60%.
نن په افغانستان کې د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل کېږي او په دې خبرونه کې دا د اوکراین په پلازمینه کیف کې د خطر زنګ دی. جګړه د دې ښار لمنو ته رسیدلې. په اوکراین کې مو د میشتو افغانانو له حال هم خبرو.
همدا اوس چې تاسو را غږیږم د دې سیدي بندر ساحه پر راکټونو ویشل شوې ده، د اور لمبې ښکاري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د سر صلیب نړیوالې کمیټې په یو راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه دي چې د افغانستان د بشپړ اقتصادي سقوط د مخنیوي او له افغانانو سره د بشري مرستو په برخو کې بیړنۍ اقدام وکړي. دا غوښتنه افغانستان ته د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د مشرتابه له سفر وروسته شوې ده. د دې راپور لنډیز له احمد تکل څخه.
د سر صلیب نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو شپږ میاشتې وروسته چې په پایله کې نړیوالو بندیزونه ولګول او د دې هیواد شتمنۍ کنګل کړي، د طالبانو له مشرانو سره د تعامل په برخه کې د ډیری نړیوالو مرستندویانو زړه نازړه دریځ د میلیونونو بېوسې افغانانو مصیبتونه نور هم زیات کړي دي. په یو مفصل راپور کې چې افغانستان ته د سره صلیب د مشرتابه د 15 ورځنی سفر په پای کې پرون د آی سی آر سی پر رسمي وپاڼه خپور شو، لنړیوالو مرستندویو ټولنو غوښتنه شوې چې د افغانستان د بشپړ سقوط د مخنیوي او د هر اړخیزو بشري مرستو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي. راپور کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د عمومي مشر له قوله راغلي دي چې وایي د خپل 15 کلن بشري ماموریت په ترڅ کې هیڅکله همداسې یو حالت چې په افغانستان کې ولید نه ولیدلی. رابرت ماردینی وای د هغه بحران کچا چې د افغانستان خلک ورسره مخامخ دي او د خرابې پر لور د دې بحران د تلو سرعت پر اختیا هیخون کیدای. ماردینی ویلی چې د افغانانو ژوند باید د سیاسي لوبو په ترڅ کې برامته نشي. نو موړی زیاتوي مرستندویان د هغو مرستو چې د سیاسي امتیاز په توګه کارول کیږي او د هغو مرستو چې د عامو افغانانو له بقا سره مرسته کوي ترمنځ باید توپیر وکړي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وای د هدف ته رسیدو لپاره د خبره باید یقیني شي چې حکومتي ادارې اساسي خدمات وړاندې کوي او د اقتصادي سقوط مخنیوي کوي. ښاغلی مردینی وای د دې کار لپاره وخت ډیر کم دی. همدا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رینا ګیلانی هم په یو ویډیوي پیغام کې کړې ده.
The time is now. We have no time to wait.
دی وخت خبره داسې ده چې د انتظار لپاره هیڅ وخت نشته. موږ باید ووینو چې اقتصاد حرکت کوي او باید خلکو ته امید ورکړو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې سم د استمرستو ته بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي. آی سی آر سی د ټول افغانستان په کچه له 28 روغتونونو سره مرسته کوي او په دې ترڅ کې شاوخوا 10,000 مسلکي روغتیا پلانو ته معاشونه هم ورکوي. د آی سی آر سی د معلوماتو له مخې د 40 میلیونو په شاوخوا کې افغانان د هغو روغتونونو له خدماتو ګټه اخلي چې دا ټولنه مرسته ورسره کوي.
سره صلیب له نړیوالو غوښتنې دي چې له افغانانو سره بیړنۍ بشري مرستې وکړي. بلورته د طالبانو حکومت وایي چې د ترکمنستان چارواکو ته د ټاپي پروژې د رغونې امنیتي طرحه سپارلې ده. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عاقل جان اعظم ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازو پرون جمعه په کابل کې د ترکمنستان له سفیر خواجه وظوف او د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد میرات امانوف سره په کتنه کې د دې طرحې په اړه خبرې وکړې. عاقل جان اعظم وویل
دی دوی سره د ټاپي پروژې بشپړ امنیتی پلان شریک شو. سفیر او اجرایی رئیس لی امنیتی پلوه ډاډ څرګند کړ او ویل چې د ټاپي چارې نورې بشپړې شوې او په نږدې راتلونکو ورځو کې به عملا کار پیل شي.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند د طرحې د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل. د ټاپي نه لیکه چې د پلان له مخې د ترکمنستان ګاز به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي په تیرو 60 کلونو کې د نامنو یو له کبله ځنډې ته لیوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې د صندوق مشوي طالبانو ژمنه کړې ده چې پر روانه میاشت کې به د نجونو د ښوونځیو پیل ته اجازه ورکړي. کاترین روسل افغانستان ته د سفر په ترڅ کې له سرګنده کړې ده چې طالبان به پر خپل ژمنه عمل وکړي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې نن د کپ وومه د سړو سیمو د پوهنتونونو دروازې هم د محصلو نجونو او هم د هلکانو پر مخ خلاص شي. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان پوره پورک.
د ملګرو ملتو اړوند د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف هله څرګنده کړې چې طالبان به راروانه حمل میاشت کې د نجونو د ښوونځیو پیل ته د اجازه ورکولو په برخه کې خپل ژمنه عملي کړي. کاترین روسل د یونیسف د مرشي په توګه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت مشرانو داسې نشي نشانه شوډلې چې غواړي په ټول هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. طالبانو د زبری په تلرويشتمه پر افغانستان له واکمنې دوروسته تر شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې پرې نشوډې چې ښوونځیو ته لاړ شي. میربن روسل چې اوس په دې دندګ مرل شوی وایي چې هیڅوک باید د زده کړو له حق محروم نشي. په تیرو شپږو میاشتو کې پر طالبانو له دې کبله سخت انتقادونه وشول چې ښځې او نجونې د زده کړو او کار له حق څخه محرومي کړې دي. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت له مهالویش سره سم ټاکل شوی چې نن د کپ وومه د هیواد د ټولو سړو سیمو پوهنتونونه د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیستل شي. د سلواغې په 14 نیټه د تودو سیمو پوهنتونونه په داسې حال کې پرانستل شول چې د هلوکانو او نجونو ټولګي جلا شوي وو او نجونې د ځانګړي حجاب په اغوستلو مکلفې وبلل شوې. ویل کېږي چې له دې پریکړو سره پوهنتونونو ته د تلونکو نجونو په شمېر کې کموالی راغلی دی. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د تعامل لپاره یو لړ شرایط وړاندې کړي دي چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار حق بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول تر ټولو مهم دي. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي دي چې ټولو وګړو ته به د شریعت پر اساس حقونه ورکړل شي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدار از ویلی دی چې د دوی سرپرست حکومت د افغانستان د ټولو خلکو استازي توپ کوي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې د پولیو پر واکسیناتورانو له وژونکو بریدونو وروسته د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې دوو ولایتونو کې د دې واکسین د کمپاین په تطبیق کې د موقتي ځنډ خبر ورکړ. د پنجشنبې په ورځ په کندوز او تخار کې په څلورو جلا پیښو کې د څلور ښځو په ګډون اته واکسیناتوران ووژل شول. د عامې روغتیا د وزارت ویاند جاوید حشیر بیګار رسنیو ته په واسطولي پیغام کې دا حمله وغندلې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا عمل په کلکه غندي او د دې لپاره چې د واکسیناتورانو امنیت خوندي وي په تخار او کندوز کې د پولیو د واکسین تطبیق په موقتي ډول ځنډیدلی دی.
له دې مخکې ملګرو ملتو او د روغتیا نړیوال سازمان په جلا بیانونو کې د دې روغتیا پالانو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې وه او اعلان یې وکړ چې په دې دوو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین درولی دی. د ماشومانو د ګوزرند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین د ټول افغانستان په کچه د دوشنبه پروس پیل شو چې په ترڅ کې د پلان لمخي له 500 کلونو کم عمره 9.1 میلیون ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل دریم ورسته او جګړه اوس د پلازمېنې کیف ځینو برخو ته رسېدلې ده. د اوکراین دفاع وزارت ویلي دی چې زرګونه سرتیري په کیف کې د دفاع لپاره چمتو دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي اوکراین ته د دې هیواد د متحدانو له لورې د پوځي مرستو خبر ورکړ. په دې راپور کې چې احمد تکلي جزئیات وړاندې کوي په اوکراین کې د روانې جګړې وروستیو تحولاتو ته کتنه شوې.
د اوکراین د پلازمینې کیف 3 میلیونه اوسیدونکي له دریو شپو راهیسې هر ساعت دا غږ اوري. دا د پیښیدونکي خطر د خبرداری آواز دی. کیف اوس د روسیې د پوځي یرغل دفاع ته ځان چمتو کوي. زرګونه اوکراینی پوځیان چې درانه تجهیزات ورسره دي بېګا د پلازمینې دفاع ته ورورسېدل. د اوکراین د دفاع وزارت له ټولو هیوادوالو غوښتي دي چې د پټرولي بمونو په وسیله د روسیې د پوځ یرغل شنډ کړي. د کیف په ځینو برخو او په هغو سیمو کې چې مهم وزارتونه او دولتي ودانۍ پکې دي پرون مازدیګر او شپه ډزې اورېدل کېدې. په خارکیف او میلیتوپول ښارونو کې هم نښتې او جګړې وشوې. د روسیې پوځ ادعا کوي چې د کیف په شمال لویدیځ کې د هوستومیل هوایي اډه یې نیولې ده. دا ادعا نه ده تایید شوې او د اوکراین پوځ هم ویلي دي چې په دې سیمه کې درنې جګړې روانې دي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې ټلوالې د بیګانۍ سرمشریزې په پای کې وویل متحدانو اوکراین ته د جنګي تجهیزاتو او وسایلو پر لیږلو موافقه وکړه.
متحدانو اعلان وکړ او نور غړي هم خبر کړل چې څه ډول وسلو او ملاتړ ته اړتیا سته. زموږ د ملاتړ یوه برخه هوایي مدافعه ده. نو د ناټو غړي نه یوازې پوځي ملاتړ بلکې اوکراین ته د نورو تجهیزاتو برابرولو ته هم دوام ورکوي.
د ناټو عمومي منشي همدار زویل روسیا غواړي د اوکراین نظام وپرځوي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دي چې له اوکراین سره خبرو ته به یوازې هغه مهال کینی چې پوځ یې تسلیم شي. بلخوا ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اوکراین د جګړې له کبله ښایي 5 میلیون خلک کډوالۍ او د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. د نړۍ ډېرو هیوادونو پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی او پر مسکو یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. خو د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون وویل چې بندیزونه کافي نه دي او زیاته یې کړه چې هیواد یې اوسمهال دې جګړې ته یوازې پاتې دی.
په راپور کې مو د اوکراین د وروستیو پرمختګونو په اړه جزئیات واورېدل. محمد عثمان د اوکراین د جنوب په عدیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیکدلی حال او هغه احساس بیان کړی چې پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیله یې لیدلی. ښاغلی عثمان له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې هغه څه بیان کړل چې بېګا شپه ناوخته د ده د سترګو په وړاندې تیر شول.
همدا اوس چې تاسو سره غږېږم د دې سې د ښار د دوو بندرونو څخه چې یو یې د چرنمورس او بل د ادیس بندر په نام یادیږي، د ادیس د بندر ساحه په راکټونو ویشل شوې ده او د ځای د اور لمبې ښکاري، د دونه ښکاري همداشان د هوایي ډګر ساحه هم همدا اوس په راکټو ویشل شوه، د اور د دونه لمبې ښکاري.
له تاسو سره خو کورنۍ هم په ادیس ښار کې شته، تصمیم مو څه دی بلاخره پاتې کیږي یو کوزی؟
زمون خزینه په تشویش کې وو او هغه ته هم د نورو فامیلونو زنګونه راتلل، د وطن نه زنګونه شروع شول، د نورو اروپایي امریکا او کاناډا نه زنګونه راتلل، او اطفال هم د هغه اوازونو چې دوی اوریدلی وو دغه پیښې کولې او ناراحتي ښودله. په همدغه ساحه کې چې زه اوسېږم د افغانانو کم شمېر اوسېږي، د خان یو څه لرې ده، نو دغه ساحه نږدې موږ ته کومه نظامي قطعه وجود نه لري. په همدې دلیله دغه ځای نسبتا په امن کې ده او زه کوم د ډار احساس نه کوم، او په همدا ډول هم خپله هم زما فامیل نه غواړي چې کوم هیواد ته پناه یوسي.
مننه انجینر صاحب عثمان. او هغه افغانان چې په ادیس ښار کې اوسي، تاسو له یو بل سره تماس لرئ؟ د جګړې له پیل سره سم د یو بل له حاله خبر شوي، اوس له یو بل نه خبرېږئ؟
بلې، هو، موږ ګڼ شمېر ګروپونه لرو، د مختلفو اجتماعي سازمانونو ګروپونه لرو، د جماعتونو ګروپونه لري، د کلتوري مرکزونو ګروپونه لرو، چې په دې کې د ټولو افغانانو تلیفونونه ثبت دي او معلومات یو بل سره شریکوو.
محمد عثمان د اوکران د جنوب په ادیس ښار کې د افغانانو د ټولنې مشر وای چې افغانان په اوکران کې جګړو ته او په خاص ډول خپل امنیت ته اندېښمن دي. د چک په جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی هغو افغانانو ته چې په اوکراین کې اوسي ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سفارت په چک جمهوریت کې دې ته چمتو دی چې له دوی سره مرستې وکړي او د دوی په را ایستلو کې کومک وکړي. د ښاغلي آریوبی څرګندونه:
موږ دغه وضعیت د لیدنه وڅارلو، او موږ اکثره سفیرانو چې هغه په اروپا کې دي د دې یو هماهنګې یو گروپ مو جوړ کړی دی ټول سره کېږو، په دې کې دا اقدام وکړلو چې د هغه خلک چې غواړي چې په خطر کې دي یا د مشکلاتو سره مخامخ دي، د دوی ژوند په خطر کې دی، نو موږ اوله غواړو چې دوی لیست جوړ کړو. دا لیست مو چې ترتیب کړلو، نو هر څومره در چې کېږي دلته په چک ریپبلیک، کوربه هېواد، سلواکي، هنګري کې، او دلته پیپل ان ایډ یو انجو دی، دوی سره ټولو سره په تماس کې یو چې غواړو دوی دپاره څنګه امکانات برابر کړو، یا نورو هیوادونو ته، یا همدغو هیوادونو ته، یا د دوی سره څه مرسته کولی شو. نو په سر کې موږ غواړو چې دوی لیست ترتیب کړو، او زموږ نور سفیرانو هم ټول غواړي چې په دې کې کومک وکړي. دا لیست ترتیبولو سره او د دوی تماس پیدا کولو سره نو موږ غواړو چې مخکې د دوی سره بیا کومک وکړو. تر اوسه پورې دغه لیست چې سهار نه موږ اعلان کړی دی، یو 50 کسانو موږ ته د دوی نمونه او تماس شمېرې او کوم ښار کې دغه معلومات راسره شریک کړي دي.
په چک جمهوریت کې د افغانستان سفیر شهزاد ګل آریوبی. د اوکران په ارتباط روسي د ملګرو ملتو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک پرون ویټو کړ چې پکې پر اوکران د دغه هیواد بریټ خندل شوی وو. ورلم خداسي اټکل کېده چې دا پریکړه لیک په تصویب نشي، ځکه چې روسي د امنیت شورا د دایمي غړي په توګه د ویټو حق لري. د ملګرو ملتو 193 غړي کولای شي چې وروسته بیا هم دا پریکړه لیک وارسوي. د امنیت شورا د 15 غړو هیوادو یولس دی پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه، خو د چین، هند او متحد عربی اماراتو استازو ممتنع رائے وکاروله. دا پریکړه لیک د امریکا د متحد ایالاتونو او البانیا له لوري وړاندې شوی و.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته، شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
زحمت شبر لتاسو اجازه غوړم په پاتې خبرونه کې لا اجمل انصر ووسی.
لا خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته مو هر کله کو. یو شمیر پانګوال وای په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلون د دې هواد اقتصادي وضعیت ته ډیر مالی زیان نړولې. دا دوی په خبره په افغانستان کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته اقتصادي رکود د پانګوالو بازارونه له سختې ماتې سره مخ کړی دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په صادراتو او وارداتو کې د ورستی بدلون ونډه بیا غیزې نه غنی خوای چی د دې برخې د خکیدو لپاره هڅې روان دي.
د جمهوریت پړنګیدو او د طالبانو بیا ځلې واکمن کېدو سره د افغانستان اقتصاد له سخت نورین سره مخ شو. ډیر خلک وزګار او ډیرې خپل کارونه په نیمه لار کې پریښودل. زیات شمیر هغه پنګوال چې په ډیرو ستونزو سره د یو څه کاروبار خوندن شوي وو، په دې بدلون سره د زیات زیان په لیدلو کاروبار بیرته صفر ته راښکته شو. احمد احسانی چې په کابل کې د مربنو ډبرو یو فابریکه لري وای، په 1390 کې د $1 میلیون په ارزښت فعالیت پیل کړ او د خامو موادو په ترلاسه کولو سره به خپل تولیدات تر مصرف کوونکو رسول. خو په خبره یې د طالبانو له واکمنېدو میاشت وروسته تر دا مهاله هیڅ مشتری نه لري، برېښنا یې پرې شوې او فعالیت هم په ټپه ولاړ دی. هغه ویل تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کار د درېدو له امله شاوخوا 3 میلیون افغانۍ زیان لیدلی او 15 کارګران هم ترې تللي.
اوس مهال کارونه په ټپه ولاړ دي او دغه حالت په کتو هیله نه لرو چې کارونه دي پیل سي او یا یې هم پیل کړو.
د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بانکونو د فعالیت کمیدل او د امریکا له لوري د افغانستان د پیسو کنګل کېدل هغه څه دي چې د پولي راکړې ورکړې په برخه کې نه یوازې دننه په افغانستان کې بلکې له بهرنیو هیوادونو سره د خلکو ستونزې زیاتې کړې. په ورته وخت کې هغه شرکتونه چې د کرنې او مالداري په برخه کې فعالیت لري، دوی هم له دې بدلونه خوندي نه دي پاتې. سمیم چې یو کرنیز شرکت لري وایي، په 1995 کې یو شاوخوا په $1000 خپل فعالیت پیل کړ.
متاسفانه در سال
بعد مرغه سر کال زیات توپیرونه رامنځته سول. هغو کسانو چې زموږ له محصولاتو استفاده کوله هغه ټول له افغانستان څخه ووتل. هغه کسان چې دلته پاتې دي هغوی هیڅ ډول بودیجه او یا هم د دې لپاره اراده نه لري چې زموږ له محصولاتو ګټه واخلي.
له بلې خوا د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې چې ځینو په وروستیو دوو لسیزو کې صنعتي پارکونو ته مخه کړې وه، هغوی هم د 50 فعالیتونو د کمیدو خبره کوي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی له آزادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
ولایتونو کې په زراعت فابریکې کار کوي. د دریو برخو کې تقریبا زموږ فابریکو یا 40% تولید د لاسه ورکړی، تقریبا بعضو 50% یا بعضو 60% فابریکو خپل تولید د لاسه ورکړی یا خپل هغه تولیدي ظرفیت کم کړی دی.
د خاغلی صافید معلوماتو لمخې وس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 فابریکې فعال دي چې په کې له 3500 زیات کسان په کار بوخت دي. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د وروستیو اقتصادي ناورینونو یو لامل همدا کېدای شي، خو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د اقتصادي او سوداګرۍ برخې د بیا رغونې لپاره د طالب چارواکو لیدونو او کتنو دوام د یو شمېر هیوادونو له استادو سره په دې تړاو د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس مومن:
افغانستان خصوصي سکتور تقریبا 15 میاشتې مخکې د یو پاس سیستم سره مخامخ شو چې اوس اومه کولی شي تقریبا زموږ په زورو کانټینر په بنادورو کې بند پاته وه، په بعضو پورتو کې بند پاته وه، لکه مندر عباس کراچی نورو بنادورو کې بند پاته وه. لیلام دغه ټوله وطن ته راله، د وطن صادرات د ټولو ملکو سره په عادي ډول جریان لري.
خغلی مومن دغه شان د صادراتو د زیاتوالي او د وارداتو د کمیدو خبره کوي او وایي چې د فساد لمن له افغانستان څخه ټوله شوې ده. له دې ټولو سره سره یو شمېر سوداګر او کسبګر د روانو حالات په اړه جدي اندېښنې لري. سوداګر او پانګوال سخی احمد پیمان:
په دغه شپږ میاشت کې دلته د دوام او هر حق کې قابل د بحث دي. یو د داخلي مسایلو دي، اقتصادي خصوصا، یو بین المللي ارخوب د بین المللي د افغانستان د کنګل شوی پیسې ډیره کم پیسې افغانستان ته راغله. دا په فقر په اقتصاد کې متاسفانه منفي تاثیرات مونږ ولیدو.
خو له دې ټولو سره به ولیدل شي چې د طالبانو سیاست تر رسمیت پیژندو پورې څومره بدلیږي او دا به د پانګونې په ګټه وي او کنه.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دی، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته شو، دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
پر اوکراین د روسیې بشپړ پوځي یرغل بیا هم د غنو نړیوالو رسپانو سرټکی جوړی. آیا افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتلو پر اوکراین یرغل ته لاره هواره کړه؟ دا پوښتنه د برتانیا آی پی سویچ سټار خبرونه کړې ده. خبرونه لیکي د برتانیا د سلطنتي ځواک یو پوخانه کمانډان فکر کوي چې له افغانستان د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو وتلو ممکن روسیه هڅولې وي چې پر اوکراین یرغل وکړي. ډګروال ریچارډ کیمپ چې 15 کاله پخوا له پوځه تقاعد شوی اوس په پوځي او امنیتي مسلو تبصرې کوي وایي فکر کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به له افغانستان نه د امریکا او ناټو د ځواکونو وتل د لویدیځو ځواکونو د کمزوري کېدو نښه ګڼلې وي او ښایي همدا سبب شوی وي چې پر اوکراین یې یرغل تزړه کړی دی. ډګروال کیمپ دا احتمال نه ویني چې ناټو د اوکراین ته ځواک ولیږي، خو احساس کوي چې باید ناټو د ختیځې اروپا په هغه هیوادونو کې چې اوس د ناټو غړي دي خپل ځواک پیاوړی کړي. دی وایي ناټو په استونیا کې ځواک لري او په پولینډ کې هم د خپلو ځواکونو پیاوړتیا ته دوام ورکوي، خو دی هیله لري چې د اوکراین پیښې به د برتانیا حکومت وهڅوي چې د دفاعي بودیجې د کمولو پریکړه بیرته واخلي. ډګروال کیمپ وایي د روسیې له لوري د ټول اوکراین لنیولو وروسته به په دغه هیواد کې هغه سي چریکي جنگ پیل شي لکه څرنګه چې په افغانستان او چچنیا کې وشو او روسانو ته درنې مرګ ژوبلې واړولې. بروکینګز انسټیټیوټ هم د اوکراین او افغانستان په تړاو د تورته نظر سرګند کړي. دا لیکنه هم په پښتنه پیل شوه چې آیا اوکراین کې د شي پوتین ته په افغانستان بدل شي. دا بروس ریډل په کلم د دې لیکنې په فایل کې راغلی، حتی مخکې تر دې چې روسیه پر اوکراین يرغل پیل کړي، د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر مادلن البرایت په شمول ګڼو مباصرانو استدلال کوي چې د روسیې لوري د اوکراین اشغال به د هغه سیمه مقاومت سبب شي چې پاتیاي ملسیزه کې د شوروي پوزونه په افغانستان کې ورسره مخامخ شوي وو. دا بروکینګز انسټیټیوټ د شونون کې خاغلی ریډل په باور په افغانستان کې ماته د وارسا تړون د ماتیدو په نهایت کې د شوروي اتحاد د دړي وړې کېدو یو مهم سبب و چې د روسیې وسنۍ ولسمشر ولادیمیر پوتین د پیړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیک ناورین بللې. ریډل لیکلی د دې لپاره چې پر دې پوه شو چې په اوکراین کې هغه څه تکراریږي چې په افغانستان کې وشول، مهمه دا ده چې باید په دې پوه شو چې په 1980 ملسیزه کې د افغان مجاهدینو لوري شوروي اتحاد څنګه ماته وکړه. ستاسو ګڼ پیغامونه بیا هم موږ ته راغلي دي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
سلام علیکم، فاضل غږی کوم، جالین جون زوی د داشټوب دی. بډا خلونه هیله مې دودا چې د شټو په سیما کې پارون تازه شوه دا 8000 افغانۍ ورکړې دي. ټول خلک کوی چې دا ولاستین ضرورت پی دي د امارات اسلامي نه مې هیله کې چې دا په بای جدي پرلاونه وکړو چې دا خلک ډېر مشکلات ته دی وله کې ماته دي هر شي کې ماته دي چې دوه بعد دو بعد انجنیرانو پښتنه وشي څنګه دا کار شوای دی او خلک ډېر شکایت لري. ما ساده دغه پیغام د موټول آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نشر کړی.
مایل نورستانیم د نیلستان نه پیغام پرېږدم. اسلامي امارات تر تک سره د مسلکي خونکو معاشونه کم کړل دي په ځای چې مسلکي خونکو ته معاشونه زیات کړي. دوی یو دم د دې راتک سره مسلکي خونکو معاشونه کم کړل. غوښتنه مې دا ده چې مسلکي خونکو ته لا زیات معاشونه ورکړي. وسلام.
حجت د هلمند ولایت د سره تماس کیم. دغه اسلامي امارات پر مشرانو باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسته د مستو منطقه کې سننه یې شکیږي. یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او دا څه خلک را معلوم دي چې په وسلور سوا اغوامي او په درنیم سوا اغوامي یو من غنم په فور انولې دي. یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته سوا سپری وړي.
دا د ننګرهار ولایت نه دلزار ولاد ګلزار یو مایوب جدول سره فامیل لرم او په نن وخت کې ډېر اقتصادي مشکل سره مخ یم چې د معلمانو معاش مرګلو میرا تو په غوړه وخت چې د ډاکټرانو معاش مرګلو میرا تو په غوړه وخت او په هر چې د موږ معاش هم داسې د دې مجبینو چې اتله کمه بینې چې داسې یو سازمان را وړاندې شي او دا ځکه خدای رحم او توا چې د دې مجبینو معاش په غوړه وخت کدا د نن خپل ماش مون کاروکی او پښو تاسو یې چې دومره د خوراک نړیوال سازمان دومره کوکو 2 میلیارډ درېسو د کشپکسو میلیارډ د پیسې په افغانستان کې تو نشي همغه ویوارو په لې دلی وی یا به میوابو دې ورته نه دلی وی یا به کور لا څوک راغلی وی او د نن سروي وی کړی وی.
اوس هم دومره تربیه خیر چاری.